یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شی برگم دازدی را دو دری سات پخ پرونه که ستاسو کربه. السلام علیکم. در هر سمخ که خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن یې بریدونه کړي وغوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړه، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچ چا لپاره ګواښ نه دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې، د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلی دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه، لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي وي. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپوړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو اهلاق شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي. په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د 20 کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچ چا لپاره ګواښ نه دی. وړاندې جزئیات تر سره شریکو. په کندوز کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړې.
ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو په آینده څلور پنځه کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه وي.
په روزګان کې د سیم کارتونو ستونزه.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورځې سیم کارت وړي.
په خوست کې بیډنګډونګا د یو سلولس جوړو ودونه.
څلور کله کې چې موږ کوښښ دا کړی وروړې مینه وا
والا کوښښ دا مې ډېر واخې د و تلاش کولې کې چې کړې مې وا.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې پکې راغلي، نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خپرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوي چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوه داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سختې خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ یې په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چې اوس په 12 سنف کې مثلا 12 سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوی راجي وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې هم 25% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونو به کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو، بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړه کړله چې کوم نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغوی نه امتحانونه واخیستل او یا یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سی ولاره اټکل کولی شي دغه سی ولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دا یو شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته، بیا شخصي پوهنتونونه پسه جوړ شو، پسه نو هېڅ داس دغسې ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلي وو چې یو ځوان هلک به کوده په چې دا فلاني پوهنتون ته ایستی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نور دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
به حسب یو خو د کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغومره صنفونه او دشن شته. او له هغه مورهی خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په سلګونو استادان د پوهنتون له افغانستانه وتلي دي، دغه خلا به څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما چپله څومره د مخکې واورېده وای د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتوالو زړه هم د کابل پوهنتون بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدغه وای تنه د دېنه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي چې مطلب کوالټي ډېره کیفیت دې ښه نه وي، دا سه ایجوکیشن ځنه پین چې څومره ما سر به وي.
لو استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران اوبو زیرمه کولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15,000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلي کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادۍ راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15,000 لختي یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرما او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کول او تر څنګه د غره په لمن کې د پستو او انجنیالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه هم چت پروژه
دلته د غره په لمن کې د انج او پستی بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې با د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادۍ راډیو ته وویل
کان دی بلچې پلاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره سناسه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل چې رافکې مشتاش نن ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو په آینده څلور پنځه کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنی او باغونه به د صحیح خلق به د دې د حاصل څخه بیا استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و. بس اوس دا پروژه پیل شوی ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤل وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکي وایي د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یوه اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل. شرکت په ترینکوټ ښار کې په یوه کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل. بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د وروستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقونو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرسیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وای و ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانې وزارت مرسیال براین نیلسن په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولیزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نښه کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. ده همداراز ویلی چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
له خبرونو ور آخوا،
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریده سیال کتنه ورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده، په خپلې روستۍ ګڼه کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې چاودنې ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز ترسره شوه، ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانې په ټکو دا پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو، او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیښیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخوانیز مرکز چاودنه شوې وه چې 350 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حملې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټانوي چاپ ګارډین رسپانې پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخیستې ده. ورسپانې د 13 کلنې وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کېښودل شوي وو خپاره کړي، او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبره به ډاکټره شي، او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي، او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بله قرباني 18 کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چیګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سولهییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلې ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویشت دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیاو پیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثره ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیاو پیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي، او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي. دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغو څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي په اړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بی پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د 110 جوړو ډلیز ودونه ترسره شول. په امانی لوبغالی کې د دې ډلیز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستی ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابعیا کوونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوي وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه یې ودونه نشوای کولی. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 110 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوری دی د ودونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسرو پورې تر بالښتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غوړو پورې تر وریجو پورې او هر ناوې ته 15 جوړې کالي تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوې د زوم تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي امور کړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلیز واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 110 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 110 دانې دوه کسي توشکې شاملې دي، 110 دانې دوه کسي کمپلي شاملې دي او په دې کې 260 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي او وایي په کوژدن کېدو یې کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکی ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینوا دغه سیلاب څخه موږ ډېره مننه کوو. دومره یو سلاس نه پرته چې د کومې تکلیفې موږ پوره خوري کړې د دلته د موږ ته مصرفونه وکړل ټول مصرف پار څه درته پرې کړل.
والا کوژده مې ډېر واقعي د وو ته لاس پوره کېږي چې کړې مې وا بیا د پیسې اقتصاد نه و بس ډېر ته نه خشول یو هر وخت د وو ته کوزه کړې چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سیف کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یو سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څور رسیدلی پیغامونه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. انور الحق د زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو د پولاړو د کلی ما له اسلامي امارت له بورپور او چارواکو څخه پوښتنه ده چې زموږ دی ولسوالي ته خامخا یو تنبه ورکړل شي. دا تنبه د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تنبه په ټول ولسوالي کې یو تنبه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بسم اللہ حضرت نرزاد نصر پراڑی کیما اسما د آزادی ریڈیو څخه دا غوښتنه د دلما راغی تر مسولینو شارواکو پر ورسیا دا طالبان د غنم چخل وګدامو ته چولې دا غنم د زیر تر زیر راو باسي چې د غنم د بیر راښه د سج هر څو کرانې سوست په غنم من په وسو پاته سو کالداري دي نو ډیر خران خلق سج دا غنم نصر نیولای
دا د اسلامي امارت لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دې وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته هم داسې سامانونه جاری اوسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه م نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.